سلامونه احمد شي بریم دا سدی رډو د سر پخ پرونه کې ستاسو کوربا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړي او لسو ورځو کې نږدې 15 سره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 14,000 ډیر په جبري ډول اخراج شوي دي. یو ان ایچ سی آر د تیرې اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. د دغه پروګرام له لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې نه راځي. اټکل کېږي چې شاوخوا 14,600 افغانان او 9,900 د کامرون خلک له تازه پریکړې اغېزمن شي. امریکا شاوخوا 70,000 افغانانو ته د استوګنې معقد اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووځي ځکه اسناد یې لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 15 په ګډون په خوس او جوزجان کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې دا کسان د نامشروع اړیکو له کور څخه د تیښتې او دې ته ورته جرمونو له مخې هر یو له 15 تر 19 درو وهل شوي او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوي دي. د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې طالبانو 798 تنه د 140 په شمول په افغانستان کې په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پای ته ورسولې. خوشمنه یې سره وکړه چې ډېر ژر به، یعنی په 2 ورځو کې به بیا خبرو ته سره کښېني. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وارلمخه خبرداری ورکړی دی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایراني پلاوی ماشینن وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشي د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویتکوف وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل سپین ماڼۍ ته لستنېدو وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډېر ښه احساس کوي. د 58 کلن ټرمپ طبي معاینات د جمعې په ورځ د واشنګټن په والټر ریډ طبي مرکز کې وشول چې تمرکز یې پر زړه او ادراکي ازموینه و. تر معایناتو وروسته ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ده د ادراکي معاینې په وخت هر ځواب مثبت ترلاسه کړ او د ده یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرامه ده. ولسمشر ټرمپ یې وویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشنبه خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپلې روغتیا او سلامتیا په اړه ولس ته توضیحات ورکوي، که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. په تیرو لسو ورځو کې په لسګونو زره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. هغو افغانانو ته هم اسلام آباد د اخراجېدو خبرداری ورکړی چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي.
خو دا مسله تر ټولو ډېره هغه چاته ټیکي ده چې هغوی په تېر جمهوري نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوي دي.
په متحده ایالاتونو کې هم په لسګونو زره افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به مو له دې هم خبر کړو چې په خوست کې یو نوی روغتیایي مرکز جوړ شي.
په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي، د ترکیه هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کیږي.
له همدې خوسته دا راپور هم لرو.
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه.
او په دې خبرونه کې به واوري چې رسامي د ماشومان پر روان څه اغیز کوي او ماشومان څنګه له رسامي سره مینه لري.
زه خو د حیوان او د انسان رسامي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسامي زده نه و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړي او لسو ورځو کې نږدې 15 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په دا چال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې لسوار لزره ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ له 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بې اسناد او د غراز د ایس سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ایس سی یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوی کم کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چې نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي ولورګانې مې دي یو لکه زوی مې دی لس میاشتې کورولا مې دا سې د ژوند مسلې د ژوند تکلیف ده غوړي ورځي چای ګورا لوبیا نور دا سې فرکه مو واسه نن کوم دی غزا لکه دی هر څه ته ضرورت لرو حکومت مون سره وشي.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي.
بدل چې چاپه وسته کزي هم ټوله ویوړې د ټول نه د پیوار کارټونه واخیست لس 15 پیوار کارټونه ځان سره ویوړ مارتوز د غزي او د فلسطین هم قسم خوده کده شایل لګا دم برای مې رمز په ټول مشران غا کوم چې افغانان غو مخري
که څوم له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلا بیلو بنسټونو لوري غندل شوی او له پاکستان غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورز د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستيال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الجل موده نغه سول کیږي. نو موړي ویل چې په پاکستان کې 1,515,000 افغان سټیزن یا ای سی سی کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,090,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,500 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو افغان پناه غوښتونکو هم سخت اندېښمن کړی دي چې درې هیوادونو ته د تګ کې سونه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د روان اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ که دغه افغان پناه غوښتونکو د همدې میاشتې تر دېرشمې انتقال نشي نو دوی شایي له دې هیواد افغانستان ته اخراج کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکو چې د دریمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کې سونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ او په پاکستان کې د ډیپورټ له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتونکو وایي د پاکستان د اعلان له مخې په دې هیواد کې میشت ډېرې مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورټ له ګواښ سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکو چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایس ای وی کیس لري د نوم د نه خودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغه په تیر جمهوریتي نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان چې پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي، دوی په افغانستان کې ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقوقو فعالان، د ښځو د حقوقو فعالان، خبريالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
په پاکستان کې شاوخوا 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې لویدیځو هیوادونو ته تګ ته انتظار دي. بل لور ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانانو لپاره لنډمهاله محافظتي استوګنه لغوه کړه. شاوخوا 4,600 افغانان او 9,000 د کامرون خلک له دې پریکړې اغېزمنې شي. صفي الله سنګزی او نور جوسیات.
د امریکا د لنډمهاله محافظتي استوګنې د پروګرام د لغوه کېدو له امله زرګونه افغانان اغېزمنېږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او کامرونیانو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړی. اټکل کېږي شاوخوا 4,600 افغانان او 9,000 کامرونیان به د دې پریکړې په سبب د ایستل کېدو له خطر سره مخ وي. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کېږي چې طبیعي پیښې، جګړې او نورې استثنایي پیښې یې لیدلې وي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسېدلی چې افغانستان او کامرون کې نور شرایط د دې معیارونو سره سمون نه لري. په همدې اساس به د مې له میاشتې یعنې 13 ورځې وروسته د هغو افغانانو او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 په اګست کې د افغانستان کنټرول واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پارول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. رویټرز د کډوالو د حقونو د فعالانو له قوله ویلي په وروستیو ورځو کې د افغانانو په شمول یو شمېر کډوالو پیغامونه ترلاسه کړي چې د استوګنې لنډمهاله اسناد یې لغوه شوي او دوی ته د امریکا څخه د وتلو لپاره 2 ورځې وخت ټاکل شوی. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین تیره اونۍ تایید کړه چې د یو شمېر پناه غوښتونکو د 2 کلن استوګنې جوازونه لغوه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جنوري کې بیا واک ته ورسېد ژمنه کړې چې غیر قانوني کډوال به وباسي. هغه د پخواني ولسمشر جو بایدن د کډوالۍ پر پالیسۍ نیوکه کړې او ویلي دي چې د بایدن ادارې د غیر قانوني اقداماتو کار اخیستی تر څو مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې پاتې شي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د 2018 او 2020 کلو ترمنځ د کډوالو د موقتي محافظتي استوګنې اسنادو د لغوه کولو هڅه هم وکړه خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو دمګړي د نړۍ یو توده مسله راخلو. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ په عمان کې په لوړه کچه خبري پیل شوې دي. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د خبري په داسې وخت کې شروع شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی دی که چېرته د خبري ناکام شي ممکن په ایران پوځي یرغل وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او امریکا متحده ایالاتونو استازیو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایراني پلاوی مشري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشري د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی لیکلي لوړاندې ټاکلي ځای کې دا خبرې په 2 جلا سالونو کې د امریکا او ایراني استازیو ترمنځ پیل شوې او د دواړو لوري خبرې د عمان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو بل تر
رسول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مذاکراتو تر پیل مخکې رسنیو ته تایید کړ چې د اټومي پروګرام پر سر خبرې کوي.
نیت ما رسیدن به توافق منصفانه و شرافتمندانه هست.
زموږ نیت یو منصفانه او شرافتمندانه تړون تر رسیدل دی. البته یو برابر دریزه که مقابل لوري هم له دې دری سره راغلی وي، د دې چانس شته چې لمړنۍ تفاهم وشي چې بل اخر به د خبرو اترو د لړۍ د پیل لپاره لار واره
کړي.
که څه هم عراقچی اټومي تړون د خبرو اصلي اجنډا بللي، خو رویټرز د عمان د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سیمه ییزو کړکیچونو کمول، د بندیانو تبادله او د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په بدل کې د بندیزونو د کمولو پر سر هوکړه په دغو مذاکراتو کې تر بحث لاندې نیول کیږي. ایراني چارواکو بیا مخکې هم ویلي وو د مذاکراتو موضوع د بندیزونو د لغوې په هدف د ایران اټومي پروګرام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وارلمخه خبرداری ورکړی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د خبرو د پیل په درشل کې د امریکا د کانګرس ځینو غړیو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې په ایران د اعظمي فشار پالیسي ټینګه وساتي. د امریکا د نیویورک ایالت جمهوري پالې استازي کلودیا تینی په یو لیک کې چې اتو نورو استازو هم لاسلیک کړی، له ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول د هڅو په باب ستاینه کړې. په دې لیک کې دغو استازو همداراز له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې اټومي وسلو ته د ایران د نه رسېدو لپاره د امریکا د اعظمي فشار پالیسي کلکه وساتي. د دغو استازو په باور د ټرمپ په لومړۍ دورې کې اعظمي فشار د ایران رژیم کمزوری کړ او د ترهګرۍ د پراخېدو مخه ونیوله.
د عمان په مرکز مسقط کې د تهران او واشنگتن ترمنځ غیر مستقیم خبري روانې دي. د ایران او افغانستان د تجارت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي ایران نه واردات په کلنی ډول 3 میلیارد ډالر ترسي شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل ګاونډي پاکستان بیا واردات اورس پورس په کمیدو دي. شغلي علي کوزي سره زما همکار مرکه کړي. علي کوزي د مرکه په پیل کې افغانستان ته د وارداتو په اړه وویل
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسيږي زمنګ واردات، او دا غي نه رسته زمنګ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او غاز تیر وړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته د خو رس پور رس کمیږي تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت هم په خو لرل وسته او 700 میلیون تر ټیټ شوې دي.
او ال کوزه سم د صادرات په اړه هم کراته وي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثره زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمونږ اکثره پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوې مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړ، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیون ډالر په ارزښت باندې مونږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسې سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه او عملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ما هغه نه میوه لري. اما معدن هم ځي، بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې د یو نوی 500 بستریز روغتیایي کمپلیکس جوړولو کار پیل شو. د مسولینو په وینا په دې روغتیایي کمپلیکس په اول پړاو کې ټول 1 میلیون ډالر لګښت شي، چې اوس مهال طبي ټکنالوژي او نور اړین وسایل به پکې نصب شي. دوی زیاتوي هڅه کوي په دې روغتون کې پیاوړي کورنۍ او بهرني متخصصان په دندو وګماري تر څو تر بې کچې ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې له تګه خلاص شي. د خصوصو دن کې دا یو شیخ دامبولی نجیب الله خیل لسیمه راپور لري.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بسترز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره 3.5 جربه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته اوسمهاله طبي ټکنالوژي هم راوړل شي. د عامې روغتیا مرستیال ډاکتر شراګل زدران مشال روریته وویل
امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په فعالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه به شي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه ده پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو بی وسی وښیي. د ترکیې هیواد چې زمونږ سره په دې کې مالي کومک کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کیږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د موږ ولسونو دپاره. په دې کې موږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټرانو بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دې په بهر کې د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالاحد وایي
کچېری کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یو خو به د خپلو ډاکټرانو بخار روزنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګوللي خوست کې به تدوی ترسره شوی وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص وویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځ څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
په خوست کې ساری شو، خو د خوست له شاره بهر کې شو. د خوست ولایت د تڼیو پولیسوالي کې ځایي خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایشي چې د هغوی په وینا سږ کال به په حاصل راشي. دوی زیاتوي د بادامو د باغونو له جوړولو یې هدف دا دی چې په غرییزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نور حال ته نجیب الله خیل پوره پور کړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د دخې اوسیدونکو په خپلو هغه غرییزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه یې جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګله سپین شوي ول. سیموال وایي په یاده سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼۍ د دخې اوسیدونکو نقیب الله وویل
دغه ابتکار د دخې د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غرایز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدل کړه. سا کال به ان شاء الله دا باغ تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خپل ګل شوی دی او دا به حاصل ورکړي.
د تڼۍ اوسیدونکو وای د بادامو باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی ځایونه بیا شنه شوی بلکې تر څنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو غازی وویل
دا زینه دغه خلوص پتیوي همي کې کلی مشورونه تصمیم ونی و چې په دا کې مقصد بوغ جوړ کی د بدون کې کنوي بدون زړګونځي مټک یوخ په کلیتا خلک ځوانونو ته کور کې پیدوشي او بل به د منطقه خپل شي سمسره بش.
د تنې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو عمران بیا له خلکو غوړي کنيګ دي ځای کې غرونه دخته غونډي او داس زوینه وی چې کرن او نور برخو کې ورڅخه استفاده نوي شوی په ورته توګه دی پکې ونی او نیالګي کې نوي
دې پر باید بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې خکور ور کوي خو د کې دا ونه ایده په اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بلوری ته ځای مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کېنولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو په تڼیو او په نادرشاکو ټولسالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼۍ د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوې دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایۍ او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډیر ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ د رسمونو کشل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع شخېدلې او دا راپور چمتو کړی دی چې د یوې ماشومې په څرګندونو پیل شي.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګډې مړه مړه سنه او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم
ډیره ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نوې ډېر تعریف اورېدلې وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یاد هم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګری سره د مینې په خاطر ده. کوم ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سروکاري له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دېرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لار اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې ترڅو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارت